لتا سو سید سمې عباس اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو پلاوی هلمند چې له طالبانو سره به پر اور باندې صلح وسی دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د کابل په شمال کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. پایل خبرونه کوو. د وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر څو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وږي اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوه چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل سوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعي مرستیال او یو بل قومندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعي مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لیوا بل قماندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لستنه نور طالبان هم ټپیان سیوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړي. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په دریو دورو کې درغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. ارګ په یو خبر پاڼې کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارل چې لدې کډوال سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې ایف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د ایف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استاذ جرګې د امنیت کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. شغلی وری زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایډن ته زیان اړول دي. د ایف بی آی مشر زیاته کړه د اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغالیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل سوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو. د ټاکنو د نتایجو تر اعلان وروسته د بیلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکو پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 150 میلیونو واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه، هندوستان او برازیل د دغه وایرس د شمیر او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لست په سر کې دی. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداری تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون ورکړل سوي ارقام دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو هیئت هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربند سلا وسی. په بل راپور کې که طالبانو په قطر کې سیاسي مذاکرې پیل کړي د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر څرګندونې په بل راپور کې اوري
کچیر عدالت دوام وکړي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورینې دفاع وکړي.
په کندز کې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي.
یو څوک هلته شیریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوست، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوست.
ځانګړی راپور مو په دې اړه دی چې نن د سپتمبر 13 د مساوي حق زخمی د ورکړې نړیواله ورځ ده. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر ځینو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. پرون د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرزالعملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلی دی چې له طالبانو سره پر اوربند موافقه ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیونی شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګنده کړې و چې د پوینا یو دوه اختلافي ټکی به هم ډیر ژر حل شي. خو پرون شپه نا وخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته ویل خبرې خای د جمعې پورز لیوي وقفې ورسته د شنبه پورز بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم، ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي که څه هم موک چمتویو، خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونا دلته په قطر کې دي. د شنبه پورز به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
که په قطر کې د طالبانو سیاسي مذاکرې پیل سوي دي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات سوی دی. رحمت الله افغان له کابل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه تونده کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ورسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردري ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یا د ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې. خو اوس لیدل کیږي چې په شکردري ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یخودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي. له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واتس اپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواخ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یوه لویه لاسته راوړنه د شاوروس بند دی چې کار یې پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاوروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلوګرامه زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاوروس بند والوزوي او یې تخریب
کړي. خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
هغه ده تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کزه او غړم چې زه دا بند لمن زوی سم نو زه د بند سره په یو کیلومتره کې قرار لرم نو زه د غنن شپم دا بند په بل مخاړم نو زه کار ور سره نه لرم د تبلیغات دی.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو په خوانی سرتیری وو. په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلی، 28 کلن دی، واده یې نه دی کړی او تر نهم ټولګي پورې یې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي، خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي راډیو ته وویل چې روري د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیری جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادي وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستي قومندان وو. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدي په میاشت کې یو پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن وو، نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردرې ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي، ډېر ژر به په هغه لرې پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکمت به ونیول
شي. د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندان ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دفاع سرپرست وزیر وای په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو له پایل سره جوخت طالبانو په افغانستان کې خپل حمله زیات کړې دي. اسد الله خالد په لغمان کې ویل چې په دغه حمله کې طالبانو ته څو برابر زیات مرګ ژوبله وشته. نور حال د سهارګل امیزی راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونه زور اخیسته، خو په خبره چې لغپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې له ماتې سره مخ کړي دي.
ولې متاسفانه چې بریدونه ډیر شوي دي، تلفات دواړې خواوې لرو، په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه د دښمن تلفات په مراتب دوه ځله لا درې ځله زیات وي. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستۍ نارامۍ او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې رواني خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالۍ امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او د چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړې، په دې په حق له پولیسو څخه امکانات او څه تیاریاں دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونه وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاسنه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره په لسګونو کسان په جګړه کې وژل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونې د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنې پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشتو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاالله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سوری د خبرو په اړه یو واسي دالی کلی دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته د خبرې د واشنگتن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوې دي. وی بل خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپو نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوینه کړې وه، خو د خبرونه په باور څه چې پېښ شول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبیني برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلي دي د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیچای کړل. د خبرونې په باور له 2001 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابر شو او له 40 میلیونه 80 میلیونه ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بې ځایه شوي یاد کړي دي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او لسګونو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نښه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانې وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله، یو تش په نامه شرکت او له 45 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوې دي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کو بیان زیاتوی چې د استخبارات وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نام شرکت د مخالفینو ژورنالیستانو د دولت د پخوانیو مامورینو د چاپیریال ساتنې د فعالانو د پوهنتونونو د محصلانو کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وای د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت لکبله یو شمیر کسان نیول شوی او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوی، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په ډیر شو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نخښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلی دی چې وای امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاد کړې ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلا بیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوې دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخه شوي وو پر ایران بیا ولګول او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
افغانستان مسایلو ته ورګرځو. په کندز کې راپور دی چې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په آزادانه ډول پلورل کیږي، او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندوز ښار اوسیدونکو عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شیریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرڅیږي، د ساراندوی د امنیت خرڅیږي.
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي، کغه دریشي وي، بلوسي، بوټان وي، نو ډیر په عام مسار کې خرڅیږي. هلته ډیر ښکارا په دوکانونو کې چیرته وګوري چوک ته لاړ شي په دوکانونو کې ډیر په عادي ډول باندې خرڅیږي.
اته دېرش کلن امیر محمد احمدي بیا وایي چې خپل سر ټوپکان د پوځي یونیفورمونو په اغوستلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي.
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوسې خوله کې درې کسان سیومه خور دوه شاده ورو مصاله او نظامی یونیفورم کې ویل ودرې یم د چیک پاین د تلاشی کړل، ټلیفون پیسې ټول موږ نه واخیستل. ولدا غلو پولیس نه وو، اردو والا نو دا غلو په یونیفورم د نظامی کې وو.
دوی د دولت له امنیتي ارګانونو غواړي چې به لزانډ په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د پلورلو مخه ونیسي، خو د پوځي یونیفورمونو د پلورلو هټۍ والوای دوی رسمي جواز لري او پوځي یونیفورم یوازې په پوځیانو پلوري چې رسمي کارت لري. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوځي یونیفورم وپلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي.
در کندوز یک لا دو دکان که یونیفورم و لباس نظامی به فروش
خر که دو دکانونه پوزی یونیفورمونه پلوری حقوقی ته پولیس لولوری په هوی ور کړل شوی چې आवाज پر هو کسانو پوزی یونیفورم پلوری چې د پیژندې کارت ولري. د جنایي برخې پولیس په خار کې توظیف دي او که غیر پوزی کسان په پوزی یونیفورم کې وویني ورسره جدي چلند کوي. که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي، خو اوس مهال د کندز ښار په بیلابیلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوځي یونیفورمونه موندل کیږي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوځي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته سوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی. تیر ماښام په خوست کې د لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د سولې سرود په نوم مشاعره جوړه سوې وه چې نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلي زبرنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د ښکېل لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست والي محمد صدیق پتمن وویل سوله د افغان حکومت ستراتیژي ده نه تکتیک، او دوه ته هم د افغان حکومت پلاوی د سولې د خبرو اترو په خاطر تللی دی.
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تکتیک، خو موږ سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو لپاره. موږ داسې سوله نه غواړو هغه چا چې په نظامي ډګر کې څه زموږ نه غوښتل چې په لاس یې رانه وړه اوس یې د میز د مذاکراتو په میز هغوی ته ورکړو.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل زما خام کې خبري وکړې. وی ویل
موږ سوله غواړو، عزتمنه سوله غواړو، ښه سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزتمن وي، سیال ولري. اول به وکړو دواړه غاړې د اوربند خبرې چې ژوندي پاتې شو مهمې دي، د ژوند خبرې. او چې اوربند وشو، آرامي شو، نو باور پیدا شي، بیا به نو پیل شي زموږ ترمنځ د خوند خبرې. نور د غزوان نسل د اور په لمبو ما سوځوي. نواب نو ځکه درته وکړې دا د پند خبرې.
د لنډو ویناو وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه چې شاعرانو په کې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
ټوپکه لتا مې کرکه، خدای دې نوم ورکه په ټوله ځمکه. لتا ویریږي زما مورکه، چې غږ دې واوري پرېږ دې غړکه. ستا سمانه ده له کبره ډکه، ستا ګولۍ کلکه سینه نازکه. بله چاره دې له مانه ورکه، په تا به اخلم نور ته نازکه.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سولې ارمان د شعر په شبه داسې وړاندې کړ.
زه چې راتېرېږم نو پرکتې په هندارې کا، خېوې کله کله لیونۍ لیونۍ چارې کا. خدایه د کابل جنګونه ورک کا، امن راوله خدایه د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا. او دغسې پښتونه چې له جنګه کرارېږي نه، داسې ښې ځان ته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزلي زما خام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د سپتمبر 13 د مساوي یعقوب زحمي د ورکړې نړیواله ورځ ده. رحمت الله افغان له کابله راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کېږي او یا یې هم په اړه عدالت غوښتنه کېږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي. خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمه د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وای اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
در مجموع باساسونو
د هغه لارښود پر بنسټ چې د پروګرام د پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید خزي ووسی او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویل شو چې په دې پروګرام کې څومره خزي جذب شوي.
قدردان
دای برنامه جست د خغلی احمد په خبره مېرمنو ته اند استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکی ورکول کیږي او کده کاری تجربه اړتیاوی درې میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وای افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبستر ناملاندې ځین امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یقینا نیکو خلاص
بلا یو تشدد دا او د زموږ لومړي اقتصاد سره او پټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون د خبر خبرې تعدیل شو او هدي عقل باید مستعين شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای د وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې وی طرحه کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدماتو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانۍ ته ورسي
10000 افغانۍ برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځ په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
نیما نړی
سره به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونی د خبرونه موضوع م دی به مخخي خزي ژوند ته کتنه ده. افغان میرمنې د کور د چارو سربیره په مسلکی او نظامی برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی دي. خو فعالیتونه په ټولنه کې لستایلو او نیو کو سره مخ شوی دي. دی وینجلی یا خزي کار او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره د عامو خلکو ملاتړ لزان سره لري.
مونږ ته اصلي هدف دا ده چې دا مونږ ته کار وکړي. افغانستان د سړي ترته لري مونږ دا هدا ایمون هدف دا د څمک پرمختګ او دلته سولې راشي او دلته اصلاحات راشي.
د خزو شتون او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره اړتیا ده او څومره مثبت پایلې بل ځان سره ولري.
ډیر مثبت رول لري، راغند رول لري او کولای شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغیر ورکړي بلکې کولای شي په ټولنه کې مثبت تغیرات رامنځته کړي.
افغان خزی لخپل فعالیتونو او مبارزو څومره خوشاله او راضی دي.
زه د خپل مبارزې د پایلې مګر د نتیجې نه خوشاله یم، راضی یم، خو زه په دغه اکتفا نه کوم چې تر همدغه حد پورې ادامه ورکم. زه غواړم چې نور هم مبارزې ته دوام ورکم تر هغه چې آخرین نفس می وي.
دا ټولې پښتنې به مو په همدې خبرونه کې ځواب شي. د خبرونه زموږ همکاري بکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې تل خځې او نجونې د خپلو نارینه و سره یو ځای د کور او د سارا په کارونو کې مرسته کړي ده، لکه بازګری، بڼوالی، شپنی او آن د جنگ جګړو له میدان هم شاته پاتې شوي نه دي. د افغانو میرمنو نمونه د هیواد په تاریخي جګړو کې هم یاد شوي دي، لکه ملالۍ میوند چې د میوند بایللی جنگ یې په بریا بدل کړه. افغانی میرمنې اوس هم غواړي چې په ټولنه کې خپله فعاله ونډه وساتي او له ټولو خندونو او ناخوالو سره مبارزه وکړي. زلا زازی هغه افغانه پښتنه پیغله ده چې د نورو افغانو میرمنو په شان یې له ډیرو سختیو سره مبارزه کړې ده. اغلی زازی چې په کال 1978 کې په کابل کې زیږیدلې ده او خپل ثانوي زده کړې هم په کابل کې پای ته رسولي، اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصله ده. زلا زازی د خپل خوخي او د افغاني ټولنې د اړتیاو سره سم نظامی زده کړې په ترکیه هیواد کې تر سره کړې دي او غواړي چې د هیواد د امنیت په خکولو کې خپل مسولیت ادا کړي. هغه د خپل مبارزې او د سختیو غاللو راته داسې وایي:
لکه څنګه چې تاسو هم پیګوي، مخزه کله چې دی اول دی دوران نه دی مکتب د دوران نه وایم، هم مختج مکتب تم چې مقابل نه منفی او مثبت نظریات دي، څوک د مو مکتب تک نه خوشاله دي، څوک په درس نه خوشاله دي، څوک نه دي، دا منفی نظریات به هم اورېز دي مو په مقابل مثبت شي، یکه مثبت هم نشي مو باید کوشش وکړ خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو، مهمه دي مو هدف دي، نو دا نه دي ما شخصي په ژوند تغیز لري، نه دي ما په کاري ژوند نه غیز لري.
زلا زازی مبارزه د ټولو خزو لپاره اړینه او د بریا لار بولی، په خپل مبارزو ټینګار کوي او د خپل لاسراوړونو نه خوشاله ده. کچه هم ناوړه دودونه په هیواد کې د خزو د پرمختګونو خند بولی، زیاتوي چې دا د هر کورنۍ مسولیت دی چې په خپل لونو او خويندو تعلیم او تحصیل وکړي ترڅو په ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او د پوهې ډیوه په هر کور کې روښانه وي.
یو انسان د پیدایښت نه کله چې هغه تولد شي، کله چې هغه پیدا شي، نو د همغه قدم نه د مبارزه شروع کیږي، کوم یوریز نه چې دغه دنیا ترسي باید مبارزه وکړي، هر څه په مقابل، هر شي په مقابل، هر قدم په مقابل باید مبارزه ولري، د وکړي شي ځان ته آینده کې یو څه جوړ کړي، ځان یا آینده کې د وکړي شي پیشرفت وکړي، دای مختلار شي پرمختګ وکي. هغه څوک چې مبارزه نه کوي، هغه څوک چې د شي په مقابل دریږي نه یا د شي په مقابل استادګي نشي کولای، نو هغه انسان نشي کولای وایي چې هغه یو ژوندۍ انسان ده، بلکې هغه ته مړ خطاب کولای شي. او بل مدسي پاسي دودونه او بعضي کلتورونه د خزه په مقابل لرو دغه نرواک ټولنه کې چې رښتیا هغه دودونه ول مت ډیر زیات موانی شي د مو فعالیتونو مخ کې یا د مو هغه کړنو مخ کې، نو خزه ته رښتیا هم ډیر د مشکلات شته. خو په دې هیله چې دا غڅ دودونه چې دي، د څه رسم رواج چې مت ټاکل شوی د افغاني ټولنې د مخینه چې خزه ته بعضی محدودیتونه ورکړل شوی دي، هیله لرم چې دا محدودیتونه ورز لري شي.
د اسلام له نظره اولادونه په خپل میندو او پلرونو یو هم دا حق لري چې د تعلیم زمينه ورته برابر کړي، په خاص توګه میندې د اولادو په سم روزنه کې مسولې بللې دي. د زلا زازی مور سپیشل زازی هم خپل دغه مسولیت د خپل اولادو په وړاندې تر سره کړي. اغلی سپیشل زازی خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل ترڅنګ په هیوادنې مینې سمبال روزلې دي. سپیشل زازی د خپل لور زلا زازی په اړه ته داسې وایي:
زلا یو بااستعداد او لایق جلی ده، په درس او په زده کړو کې هم ډیره بااستعداد ده، کوشش کوي او په د دې په اخلاقو کې، یعنی زه واقعا زلا نه ډیره زیاته راضی یم، ځکه زه داسې فکر نه کوم چې زلا د ما لور ده، زه داسې فکر کوم چې زلا د ما لور، ملګری او د ما یو ډیره نږدې دوست هم ده. د کور په کارونو کې زلا هم موږ سره ایساخلی او د کور کارونه موږ سره، کله چې په کور کې وي او وظیفې ته تللی نه وي، نو د کور په کارونو کې موږ سره مرسته کوي او زه د زلا نه راضی یم، خوشحاله یم چې د زلا په شان لور لرم.
رڼا زازی د زلا زازی خور ده چې د کورنۍ ژوند سربیره د خپل خور سره په هر ډګر کې ملګری ده. هغه هم له زلا سره یو ځای په ترکیه کې نظامی زده کړې کړې دي. رڼا زازی د زلا زازی کورنۍ برخورد ستایي. زلا په کورنۍ ژوند کې هم یو ښه خور او ملګری بولی او په اړه یې راته وایي:
زلا جان، خو مدیر په یاړو نه تنه چې د مخ په کورنۍ او نیویاړي ټول پښتانه او ټوله ټولنه او نیویاړي، ځکه چې د ښځو لپاره دی د خدمت کولو تصمیم نیولای دی او بل ده چې زلو ډیر خو خصوصیات لري. زلو اول خو یو ډیر اجتماعي جل کده او د دې هغه خبرې کول شي یو نفر جذب کړي، یعنی مون په ټول کور کې مون ډیر زیات اګرانه ده او دا د څه چې فن بیان ډیر غره دی خبرو کولو طرز ډیر قوي ده چې یو نفر کولای شي ډیر خو جذب کړي. او بل دا چې زلو چې کوم هدف ولري د هغه لاسته راوړلو ته تر اخرین حد پورې تلاش کوي.
زلو زازی یو لنډه موده په خوست ولایت کې جنایي آمره و چې لګړو نیوکو او ستاینو سره مخ شوی و. ډیر شمیر کسانو د زلا تک او کار کول په یو لری پراته او دودیز ولایت کې د هغې میړانه بولي. ډاکټر عمران تنویر هم د زلا زازی شتون په نظام کې ستایي او په اړه یې داسې وایي.
د زلا زازی په اړه باندې څه خبرې وکم؟ زلا زازی څه ده؟ ایمون دولت لپاره، ایمون د ارګان لپاره د ډیر یو غټ دستاورد ده چې موږ دا لرو. موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان داسې یو سړي ته اړتیا لري، داسې یو کاریګر ته اړتیا لري چې موږ ته کار وکړي. زه چې وکړم څه دا کاري به یا دا مولا به دومره ګیره ولري چې موږ ته کار ونه کړي.
یو شمېر نور کسان بیا د ښځو کار او فعالیت په یوې محدودې ساحې پورې تړلې او محدودو آزادیو سره غواړي. استاد عمران میرزاده چې د یو خصوصي کورس استاد دی په زلا زازی نیوکی کبی او په اړه یې زیاتوي.
زلا زازی خفاله میرمنه ده، ډېر ښه کارونه هم کوي او ښه بااستعداده میرمنه ده، تحصیلات هم ښه دي. خو بیا هم مونږ که اسلام ته وګورو، اخبار افغانستان ته وګورو، دغه حالاتو ته وګورو، فرهنګ خپل فرهنګ ته وګورو، نو دغه بعضې کارونه د زلازلزای سایلو نه دي نقضوو. کاشکې زلازلزای د فرهنګ ته درناوی درلودی او زمینه نو برابر کړی چې خلک ور باندې خبرې کړې وي.
د ښځو او نجونو تعلیم او تحصیل په دا وروستیو 13 کلونو کې د پام وړ وو. د پخوا په پرتله اوس کورنیو د خپلو نجونو او هلکانو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړی ده. د خبرونې په دې برخه کې به د عام خلکو خبرې واورو چې د زلا زازی په اړه یې څه ویلي دي.
زه فریبا امرخیل ما د میدان وردګ ولایت څخه. زه زلان زازی خور ته اول مبارکي ورکوم. دا منګ ټول خویندو ته د افتخار وړ خبر ده چې په دې هیواد کې داسې خویندې هم لرو. په حاله چالاک نه خدا چې په دې مورد کې ورونو سره اوګه په اوګه روانې دي. زه ډیر افتخار کوم په تاسې باندې خورې. خدای همیش کامیاب او موفق لره.
جمال الدین هیواد مل ما لنګرهار څخه د زلا زازی پړه باندې به دومره وایم. دا یو قهرمانی ده د هیواد د خزو لپاره، خصوصا ځکه چې خزې ډېری سخت ننګونو سره مخ دي. دوی د خزو لپاره کار وکړ او خزې ډېری تشویق کړلې. ټولی خزې، ټولی مندي، ټولی خويندې چې هیواد کې ستونزې شته د ټول ګورو.
دا چې د خزو شتون او فعال ونده په افغاني ټولنه کې څومره مثبت پایلې درلودلی شي څه زیری لري نورو خلکو ته او د دې خزې د پرمختګ لپاره د کورنۍ او ټولنې ملاتړ څومره اړین دی، دا به د ولایتي شورا د پخواني استاد خاطرې اسحاق زین واورو.
زموږ ټولې خويندې غواړي کا هغه لوستي کا هغه نالوستي غواړي چې مثال د راسي زده کړو وکړي، کورس بهر کار وکړي او یا هم په ټولې کې خپل شوبه دی ودرېږي. دا د هر میرمن فطرتن د هيله د چې زه وکولای سم پر خپل شو درجه مخبر کورنۍ ته مثال معاشره او ما خپل ځان خپل وچلو. بل شکه چې ابتدا د خويندو د مبارزې د پایل لپاره د هغوی کورنۍ ملاتړ ډیر مثبت رول لري، رغند رول لري او کولای شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغیر ورکړي، بلکې کولای شي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخذي.
جوړونکې
مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هر کله کوم. ولی ځینی کسان کله چې ل یو وړی کی مشکل سره مخ شي ډیر ور خطا کیږي او بې صبری کوي. پاستون زکه بې صبری کول کوم عوامل درلودلی شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو. نن هم دا موضوع راسپړو چې درا پورتر څنګه د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زماریم تو خیمه او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو متل د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنا چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې منځ ته راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا پر راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یو ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
زمنګ د نږدې دوستانو نزدې هم وو، خو د با چې کله لږ مشکلات پیراغله، د رزق روزي کله ذاتی کله کمی، کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو د با د څو قسم شکایت کو چې بام ته بوخت یا به کور کې یا مسجد کې، نو د با د شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بس دسي ویل چې خداوند کریمه واده زده پیدا کړی ما چې مرزونه ما ترازی ولګ ما ترازی تند ما ترازی خداوند کریمه چا به کانی منور کوله چا به باندې کارم نه کو چې پاغه ته بلل کار ته یاره بیروزګاری ته بس چا به کار ته نه بیو به ډیر مایوس او خفه او نو خلک ورته چې وسړی د سم کوه خیر ده گزاره کوه خیر ده هر څه به خدای درکې یو کړ به قسم خبرې به وکړي شکایت به کوه جګر خون به مو خفه به مو چر به کوړه یو زنانه به شغه وروني ولا دبه 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 وهله خو به صبر خشه نه ده پر کار کې صبر استقامت مقاومت خشه ده صبر خشه ده
جوان په یو حالت او یو رقم روان نه دی خوشحالي غم لوري او جوړی لري نو خجوان هغه وخت امکان لري چې د مشکلات په وخت کې مبارزه زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې او لري د وس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي بیا هم نسبتا خایمه مثلا ناول چې ما واده کړی درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته نه کاله ورک شو چې هغې وخت کې زه ځوانه مومه او ډیر مشکلات راباندې راغله خو ما صبر وکړو خدای پاک ته بعد د نهو کالو نه مې خاوند پیدا شو راغی د ایران نه بیرته بیا راته خدای دوه زامن راکړه د هغې نه وروسته یو اوه کاله راسره و اوه کاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده خپله داسې کله فکر کوم چې خدای پاک ما ته ډیر زیات صبر راکړی او خپلو خویندو سره چې ناست یم قصه کوم او وایم که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان م نه شو تېرولی خو شکر دی چې ما ته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تیر کړو صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چا ته ورکړي
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونشي دا به کومې بدې پایلې ولري د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور په یو وخت کې به موږ ته ډیر سخت وي په مشکل په غرنځ باندې چې موږ صبر وکړو خو اما بعد له دې نه چې موږ یې پایلې وګورو رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري ځکه د موږ ښکلې او سپېڅلې دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو بې صبري ونه کوو او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې نور له نوري څخه اورو
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي یو مشکل راشي سړی حتما لږ ورسره پریشانه کېږي خو پخوا د ځوانۍ وخت و هلکتوب و موږ ډېر هغه نو بې صبره و چیغې فریاد هم کوو خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدل امکنه نو دا فریاد به موږ کوله خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو اوس پښیمانه خپل هغه تیرو بې صبریانو باندې پښیمانه ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع صابرین الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم نو اوس الحمدلله ډیر قوي شوی یم به هضم شوی یم او کوم درد راځي کوم مشکل ما باندې راځي لکه پخوا چې کومه پرته ویل هغه خبرې نه کوم اوس الحمدلله ډیر ښه یم
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واوري درنو دوستانو دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په یوې وړې موضوع هم زغم نه کوي دا د دې تورته پوښتنې مو د پوهنتون استاد علومه اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې صبر یعنی څه کدار تعریف کړئ
صبر یو عربی کلمه ده قرآن عظیم شان کې د استعمال راغلی صبر معنی حفظ النفس یا ځان ساتنه ده نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي نفس نه غواړي ځان له هغه نه وساتي له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي د صبر لغت حفظ النفس یا ځان کنټرولول یا ځان ساتل یا نفس انساني کنټرولول دا صبر معنی صبر
استاد ولې ځینې خلک ډېر بې صبري کوي په هر موضوع کې مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي یا ډېر وړوکی مشکل وي یا غټ وي پرې باندې بې صبري کوي زغم نه لري صبر نه لري عوامل به سويست په نظر
صبر او نه صبر کول دا دواړه روان انسان پورې اړه لري صبر په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال دا روان او د اروال لحاظا نارامي ده او اروایي مریض هغه د اختلالات لوي دا بې صبري کوي یعنی د شي ستر لامل او لوی لامل هغه اختلالات رواني اختلالات او رواني ناسلامتیا ده روانه یو څوک سالم نه وي او دغه نه سلامتیا د رواني د یو انسان پای دی چې صبري وکړي دی بیا وسلګي وکړي او دی هر کار وکړي چې له شان او د انسانیت سره نه ښایي
استاد قرآن عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوي دي
قرآن عظیم شان کې د صبر معنا اشاره کوي او صبر هغه صبر معرفي کوي د دې جملې څخه یو دا آیت ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله وي صابران ته مونږ ډیر زیات بغیر له حساب بدل ورکو
اوس په کوم موضوعات باندې صبر وشي ځینې موضوعات چې کله دی حق تلف کیږي نو کتل ته بیا غږ راپورته نه کی د خو بیا ظلم کیږي
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي توپیر لري صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تان نفس نه غواړي او هلته د حقوق زیان نه ده خپل حق ځای او د تان نفس د غیر غوښتنه نه کوي او نفس نه غواړي بلکې هلته د انسانیت تقاضا دا ده چې ته هلته تحمل وکړې صبر وکړې دا شی صبر دی او یو د ظلم تحمل ده د ظلم تحمل ته ځینې صبر وایي دا غلطه خبره ده ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نه شي او سړی باید د ناخوالو سره مبارزه وکړي خو که چیرته مبارزې دومره انسان ته ستړیا ورته برخه کړي انسان د هغې په ترس کې ناتوانه شي هغه ناتواني برداشت کول دا بیا صبر ده
مننه که استاد مثلا څوک په کورنیو کې صبر ونه لري زغم ونه لري په هر موضوع باندې یعنی بې صبري وکړي دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنې ته کورنۍ ته
قران عظیم شان او مجموع پیغمبر ته حدیث او اصول موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبر او صابر اوسو کورنۍ کې صبر کان ناخوال من سرازي او هغه باندې سړی صبر ونه کوي او د کورنۍ غزغم نه وي په من خپل زغم او تحمل نه وي دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپل هغه شیرازه او اعتماد د لاس ورکړي شیرازه اعتماد د لاس ورکړي چې دا په د کورنۍ خلا له بین بیا یغه کورنۍ مینیات او اعتماد له بین بیا کورنۍ کې ډیر وخت وای سړی دا څه غم نه کار وخت یو دا صبر نه کار وخت هیڅ شان ګویا مې نه دی لیدلی
کوم حل لري چارې شته چې انسان باید صبر وکړي
او کله چې انسان صبر او تحمل ونه کوي وخت څنګه د ژوند نارامه کیږي او د دې لپاره لومړی تمرین دا ده چې انسان هغه شیانو باندې ډیر زیات تغیر هغه د تاوان نه او دغه تحمل او سم او پیلندې ځنه شروع او هر هغه حکمونه چې الله او رسول د توکل دي د شول د سلامتی لپاره هغه خپل ځین کې تمرین کوي چې تدفي او خپل ځان د بیر وخت نه خپل ځان د هغه حق نه چې حق تلفي او ګناه نه وي پکې د هغو حقونه سترګې خپله پرېږدي. مثلا زما هم حق دي اسلام حق ولې زه د دې لپاره د خپل غم ثابت کړم زه خپل یو حسینه تېرېږم او دې به صبر کړم او کله کله ناخوالې په ما باندې راځي د هغې تحمل کوم او له هغې سره د هغې په بدله کې ګناه نه کوم یا تېری نه کوم د بل چا په حق باندې. دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خلي د صبر وروسته پکې.
ډېره مننه استاد کور ودان.
سلامت.
قدرمن دوستانو داود دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.